خوش ماست، خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نه می صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو ته سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو، په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر پر ورتګ اعتراض لري. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیمي اداروي په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 15 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي، او په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداروي د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو نه څلور سایټونه ویجاړ کړي چې له کبله دغه کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاکار عطا محمد یاري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه څلوېښت سایټونه په د وروستیو کې د انتخاباتو نه وروسته او د هغو ورځو په شمول په مختلفو ولایتونو کې له منځه تللي. ولس یوازې د افغان ټیلیکام سایټونه دي، او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بله شبکه دا څوارلس سایټونه دي، هغوی له منځه تللي دي.
شاغله یاری هم در از وای چې د مخابراتي شبکو پرستنو او سایتونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله لیوی خو عام ولس له مخابراتي خدماتو به برخي کوي، او لبل خو د دغه شبکو د خدماتو به الوروي. د هرې پایې د ویجاړې دوله کبل مخابراتي شرکتونه له 40,000 تر 100,000 ډالر پورې تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر خاري ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانې ویندوی عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای پولیسوالۍ کې څلور نور وسلوال هم له قاري ربیع الله سره یو ځای وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوې ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت ادارې پرون شنبه یو اتکلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپار. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې یا عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم وستوالې ډلې داعش ته زمینه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا کله ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره دا خبرې په ټلیفون کې کړې دي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیه عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاوري پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري. له بلې خوا د امریکا مخکنی دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړه، خبرداری ورکوي چې که ولسمشر ټرمپ د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي، اسلامي دولت یا داعش سختریزه ډله به بیا فعاله شي. ماتیس ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل باید د اسلامي دولت سختریزې ډلې فشار باید پر اسلامی دولت سختریز دلی فشار جاری و ساتل شي څو بیرته سر راپورته نکړي. د شاغل ماتیس بشپړه مرکه نرخ پریشي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. رویټرز خبري آژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت ډزې شوي بې. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حملې په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپرېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دغو دوو شیاو سونی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې عمران خان به نن یک شنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ وویل سعودي عربستان ستراتیژیک شریک دی او ایران یو دوست ګاونډی هیواد دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رودلف جیلانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رودلف جیلانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ترامپ په استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څیړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي دي او کنه. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملې شي چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. جو بایدن شایي په 2006 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند د ولسمشر ترامپ په وړاندې ودرېږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو دا مطالب او خبرونه په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ هورګ زموږ ته ویب پاڼه پاته ده. د روان خبرونې په دوام کې را سره واوري. د مشانو جرګې یو شمیر غړي د انتخاباتو کمیسیون ته د ایران د سفیر پر ورتګ اعتراض لري.
د دې دغه مسله د موږ د ملي جلسې د تعقیب ورځ یک شنبه او سه شنبه ته پاګه ورځ باندې کیږي. سپاس موږ غونډه د زوال ساتمه د سوال څه
په کندهار کې د برمتګرو له منګلو یو ماشوم وژغورل شو.
ملي امنیتی او دفاعي ځواکونه توانېدلې دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوي وکړي. یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه شوې وه، په کندهار کې مخنیوي وشو.
د کندهار او بلخ فعالانو د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکي مرجوبلو مخنیوي ته پام وکړي. په کونړ کې ډېری ځوانان وایي کار نشي موندلی.
دو درې کاله وشو چې زه فارغ شوی ما، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم بس بېته بینوارستنی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غراس دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره راوښو. لومړی موضوع ته د افغانستان د مشانه جرګې یو شمیر غړیو په ورسېو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په کابل کې د ایران د سفیر محمد رضا بهرامی د ورتګ په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. ګلالی نور ساپی او انارکلی هنریار پر ټویټر لیکلی چې د ایران سفیر په کمیسیون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه له کمیسیونه وضاحت غوښتي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی مولانا محمد عبدالله وایي چې له قانوني اړخه داسې لیدنې او کتنې هیڅ ستونزه نه لري. خو سناتورې ګلالۍ نورساپۍ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار ورته د منلو نه دی. نور جزئیات فرشتې جلالزی په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سنا غړي ګلالۍ نور ساپۍ وایي چې نن به د دواړو مجلسونو په غونډه کې پر دې بحث وکړي چې ولې په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورغلی وو. په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورغلی وو. میرمن ساپۍ پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بهرامی ورتک د کمیسیون له مشر سره د هغه ګډه ناسته او سپارښتنې د پښتني وړ دي.
زمنګه عمومي جلسې د تاقب ورځ یک شنبه او سه شنبه ته پاګه ورسول کیږي سبا زمنګه عمومي غونډه د زوال ساتمن د سوال پوښتنه هغه رقم چې عمومي غونډه کې یو خبر یادې بیا هغه رسمن مکتوب کیږي ادارې ته لیږدل کیږي.
د سناتوري د جمعې په ورځ پر ټوټر په یو پیغام کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له چارواکو په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سنا بلی غړي انارکلی هنریار هم پر دې مسله انتقاد کړی او د اکتوبر په 11مه پر ټوټر لیکلي نه پوهیږم چې د کوم پروتوکول مخې دا کار شوی کمیسون باید ځواب وایي. خو په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې څه کول؟ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا محمد عبدالله آزادی رادیو ته وویل چې محمد رضا بهرامی د تشویق لپاره کمیسون ته ورغلی وو. د کمیشنر په وینا د ایران سفیر د شو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي هم ورکړه. مولانا عبدالله ویل په کابل کې د ایران د سفیر د کار رسمي موده پای ته رسیدلې او کمیسون ته د ورتګ یو بل دلیل یې له دوی سره خدای پاماني وه.
در قانون انتخابات تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف
دوی د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د تعدیل لمخې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر یو دنده دالري چې په دولتي او بهرنیو ادارو کې د کمیسون استایستوب وکړي. دا د پروتوکول لمخې هیڅ سونه نه لري. د هغه مخکې د بریتانیا، کاناډا، د امریکا د سفارت مرستیال، د ناتو ملکی استازي او د اروپای ټولنې استازي هم وخت نا وخت راغلي خو اکثرا زموږ د تشویق لپاره خبرې کړي. خوالی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د ایران د سفیر ورتک د انتقاد ور دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا عبدالله ویل د نه پوهیږي چې ولې باید د داسې معمولی مسلې په وړاندې دومره جدي خبرګون څرګند شي. خو ګلالی نور ساپی د دې پښتنې په ځواب کې وایي
د خبر مونږ ته د منلو وړ نه ده. یار چې ما باندې ملکیو شو چې د نورو وادونو سفیران هم ځان کېږي کمیسون نه عملته باید توپیر وسیږي. مونږ ته ایران او پاکستان دوه هیوادونه دي. تاسفانه مونږ ته نښه خاطره نه لرو چې مونږ په ډېرو مسایلو کې حتی زموږ د مخالفینو سره دې اړیکې لري هغې دپاره هېڅ حق نه لري چې کله چې یو سفیر راشي په دې مهمه اداره کې لاړ شي او د هغې د مشرې سره وګوري. زما په نظر ګرچې نور هیوادونه کوي اما هغې مونږ ته د ډیموکراسي د ټینګولو لپاره مرسته کوي، مادي مرسته کوي، معنوي مرسته کوي. هغه څوک چې مرسته کوي زه به هغې ته حق ورکړم. اما په دغه پروسه کې د ایران موضوع، د ایران دخالت ماته بالکل د سوال وړ.
آیا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د بایومتریک معلوماتو د ثبت سیستمونو د حق له هڅې سره ارتباط درلودلی سي؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکو په ورستیو کې تایید کړ چې د هغوی د معلوماتو د انټرنیټي سیستم د حق کېدو هڅې شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د جرمني له یو شرکت در ملوک سره قرارداد کړی چې د بایومټریک معلوماتو د سب سیستم ورته جوړ او له هر ډول سایبر یا انټرنیټي حمله او لاسوهنې خوندي وساتي. د در ملوک شرکت یو متخصص ادینه د جمعې په ورځ آزادی رادیو ته په مرکه کې تایید کړی چې د افغانستان د دننه او له بهره د دې سیستم د حق کېدو هڅه شوې ده.
There are some countries in Asia that want to hack the system but
شغلی ادینا ویل په آسیا کې ځینې هیوادونه ست چې هڅه کوي چې د دې سیستم ډیټابیس ته داخل شي خو هغوی نه دي توانېدلي. د دې سیستم فایروال یا محافظتي دیوال ډیر کلک جوړ شوی او موږ یې کلک څار نه کوو. شغلی ادینا د هیڅ ځنګړي یا یو هیواد نمونه خست. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا محمد عبدالله بیگ آزادی رادیو ته وویل چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا هڅه ایران کړی وي. مولانا عبدالله وایي زه یوازې له دې خبر یم چې د کمیسون د معلوماتي سیستم د حق کېدو هڅه سوې ده خو نه یم خبر چې دا کار کوم هیواد کړی. مخصوصا ایران تر اوسه په دې مسله کې تورن نه دی. موږ نه پوهیږو چې هکرانو د افغانستان له دننه یا بهره دا هڅه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو ووري.
اته بجیا او څوارلس دقیقې شوې. د کندهار ځوانانو په مشهي د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې دي د ملکي وګړو مرجوب لی ته پام وساتي او اوربندي وکوي. دوی په یوه اعتراضیه غونډه کې پرون شنبه له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره په افغانستان یا هم یو بل اسلامي هیواد کې د خبرو زمینه برابره کړي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی راپور واوري.
د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپ کېدو او وجل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبه په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه لاس په سر شي. هغوی په دې اړه یو شپږ مدعیس هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې یې داسې راغلي:
ما میخواهیم که طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکي وګړو د وژنې او ټپي کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسؤول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په څلیر دېرش ولایتونو کې له مختلفو ولسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یوه غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاریونونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو بل اسلامی هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په ترسره کېدو ټینګار کوي.
داسې د سولې د خبرو د پاره په خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه دا چې د نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي او د سولې مذاکرات کوي.
دوربند ترسره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په ټپه درېدل، د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول، په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو ترسره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله، د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه، د هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړه لیک اساسي غوښتنې برابروي چې مترزان یې د دولت او طالب وسوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زی، آزادي راډیو، مزار شریف.
و هم بریدل چې د کندهار ځوانانو په مشه د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللی دي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې د ملکی وګړو مرشوبلو ته پام وساتي او اوربند وکړي. دوی له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو زمینه په افغانستان کې دننه یا په یو بل هیواد کې برابره کړي. له بلې خوا په کنر په کندهار کې امنیتي ځواکونو یو ماشوم چې په هلمند کې برمتګرو تښتولی و او د ولایت بیولی و موندلی او خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واورئ.
دا د کندهار د چارواکو لخوا و خپلې کورنۍ ته د اتکلن نورلا د سپارلو مراسم دي. نوموړي څو ورځې وړاندې انسان تښتوونکو د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ په مالګیر کلي کې تښتولی وو او وروسته کندهار ته را انتقال کړی چې دوې ورځې مخکې د کندهار د ملي امنیت د ځواکونو لخوا وژغورل سو او تښتوونکي ونیول سول. د دغه ماشوم د تښتونې په تور دوی میرمنې او دوه سړي نیول سوي. دوی رسنۍ ته وویل چې د ماشوم په بدل کې د ماشوم له کورنۍ څخه د 15 لکه افغانۍ غوښتنه کړې وه.
د څلور ورځې مخکې مازیګر وو برمې سودا ډېره ځینې واخیسته. ما زه ځم مریضان بیا هم کندهار بره ده راته په فور مې ځینې اخیستله بره راته ویل ول که ته چېرې ځې کندهار ته مریضان بیا ځم درسره ځم. همال صحیح ده خبره ما ته ول ول داسې کوچنی دی دا رقم پیسې به درکړم یو د نمبر سایکل به درته راسې مریضان به هم دغسې مسته خالي دا که درته وکړه کوچنی د ځان سره د اجزا د ځان سره د اجزا چې مریضان چې ته بیا دغه راواخله خبره به بس ما ته هم مشکل نه جوړېږي ول تاسو به هم مشکل نه جوړېږي.
زه مخکې مریض وم وختي کې هم زه راتلم ډاکټر ته دوا مې کول نو براز نه خبره نه راته ویل چې دوستنه د خپل د وراره سره روان شوم. بیا دا کوچنی و د سړی په موټر کې ومره بیا ویل ورته واچ دا زما وراره دی.
په عیني باغ کې د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې تر پخوا کمې سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي چې د امنیتي ځواکونو کشفي معلومات د دې لامل سوي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې کمې او له وخت مخکې د پیښو مخنیوي وسی.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو کشفي او استخباراتي معلوماتو په مټ باندې توانېدلي دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوی وکړي. یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه شوې وه، په کندهار کې مخنیوی وسو، خو په کندهار کې داسې ډېرې پیښې دي چې هغه مخکې له دې چې پیښ شي کشفي او استخباراتي ارګانونه پر هغوی توانېږي د هغوی مخکې له مخکې مخنیوی کوي.
په کندهار کې تر دې مخکې هم یو شمېر انسان تښتونکي نیول شوي، خو د کندهار عام شاریان وایي چې د جرمونو مخنیوی هغه مهال ښه کېدای سي چې عدلي څانګې له مجرمینو سره قانوني چلند وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمو شخل آزادی رادیو بری ساعت 8:40 دی. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تا دې څنګه یو حقیقت سره اوریدلې مه هیروي. سپم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه کې د بنجامین ادمز لیکنه خپره شوې ده. ادمز په دې لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې خپله جګړه په خوا لا پای ته رسولې وای. د تیرې دوشنبه ته په اشاره وای چې په دې ورځ د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له پیښو وروسته افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو 14 کاله پوره شول. لیکوال وای امریکایي پوځیان د طالبانو د رژیم په پرځولو کې بریالي شول، خو وروسته متحده ایالاتونه په دې هیواد کې په یو اوږده جګړه کې ښکېل شول. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د مقالې لیکوال د افغانستان د جګړې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او د مثال په توګه وایي کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو بم جوړوونکي نیسي او افغان پولیسو ته سپاري هغوی بیرته پرېږدي. دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي هدفونه ډېر په خوا ترلاسه شوي، په افغانستان کې القاعده ماته شوې او بن لادن وژل شوی دی. د بریتانیا کوونټري ابزرور نشي په دې هیواد کې د یو میشت افغان اړه لیکنه خبره کړي چې هڅه کوي د افغان کروندګرو زعفرانو ته بازار پیدا کړي. د شتمن افغان حارث قیس نومیږي. په 1948 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی. دا هغه وخت و چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر افغانستان یرغل کړی و. قیس 2 کلن و. د ده مور و پلار ورور او خور له خپل هیواده مهاجر شول او بالاخره بریتانیا ته ورسېدل. اوس قیس 2.5 کلن دی او اراده یې کړې چې په خپل اصلي هیواد کې له کروندګرو سره مرسته وکړي. کوونټري ابزرور خپرونه وایي چې قیس مخکې لا په کابل کې د 4 ښوونځیو په جوړولو او یو شمېر خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نشیه وایي چې قیس اوس غواړي له افغانستان څخه بریتانیا او نورو هیوادونو ته د زعفرانو صادرات پیل کړي. د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران پیژندل کیږي. حارث قیس هیله لري چې زعفرانو ته د بازار موندنې له لارې به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کوکنارو پر کرلو به یې اتکا ختم کړي. د دې بریتانیایي نشي پر اساس د حارث قیس ابتکار به شاوخوا 1.5 لک افغانانو ته فصلي کار پیدا کړي او د افغانستان د زعفرانو تولید چې اوس په کال کې 4 لس ټنه دی په راتلونکو 5 کلونو کې 15 اویا ټنو ته زیات کړي. د کونړ د کاراو ټولنیزو چارو ریاست تاییدوي چې په دې ولایت کې کاري قوه ډیره ده خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت لري چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نشي موندلی. له ځینو ځوانانو سره د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، څو ځای د کارموندنې د پاره اسناد جمع کړل خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوم، خپل اسنادونه هر ځای کې وظیفه اعلانېږي او زما خپل کاغذونه بلاس کې اخیستي ورمنډې وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم او بس بیت بینوار راستنی.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو ترڅنګ بیروزګار ګرځي، سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بیروزګارو له ډلې دی وایي
خو دوه کار مې کیږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډیرو سختو شرایطو کې درسونه ویلې دي او ډیر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډیرو کوشش مې کړی خو کې څه وظیفه شي راته نه میلاوي. موږ غریب خلک یو وظیفې روپۍ مې نشته لري او واسطو والغه کامیابیږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کاله کېږي تقریبا چې د پوهنتون نه فارغه شوی یم. کوم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس د ثبت نام کوو خو تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوستي ځوانان بیکاره دي. وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانان ته وظیفه ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیاو پورې کسانو خپل اسناد جمع کړل.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږکال یو سلوشل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنې لاندې دي. ډیر خويندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د هرپویز زده کړو کې بوخت دي، مصروف دي. نوی نفر ځوانان مو د ډی آر سی په همکارۍ باندې پاریخ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بعض خويندې.
یو شمیر کسان بیا وایي په هیواد کې رواني جګړې نامنې د برېښنا پرچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګې چونې ته زړه ښه نه کړي او د دې ترڅنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع او تاوده موضوع. د ترکیې پوځیانو تیر شپه د سوریې سرحدي ښار راس العين ونیو. د ترکیې دفاع وزارت دا خبر پرون د اکتوبر په 12مه خپور کړه او په سوریه کې د جګړې وې څارونکو ادارې تایید کړه. د ملګرو ملتو اداره وایي کله راهیسې چې ترکیه په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي تر یو لک زیات انسانان له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. ملګرو ملتو ویلي حتی د بشري ناورین د پیښېدو امکان شته. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه په خاوره کې نن د ترکیه د پوځي عملیاتو 15مه ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتې نیوکې شوې دي خو ترکیه ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګ ونه کړي. د ترکیه پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریې له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړې دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوس مهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشا ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکې سوریې په نوم ځواکونه چې کوردانې رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې یولس زره کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې عرب لیگ استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه ژغ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل اسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تیره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پرېږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. دا چې د ترکیه پوځیانو د راس العين ښار نیولی یو لوی پوځي پرمختګ بلل کیږي. هغه کوردان چې د ترکیه د پوځ پر ضد جنګیږي وایي چې دا پوځي عملیات په سیمه کې د داعش بیا فعالېدو ته زمینه برابرولی سي. د هغوی په وینا دا به د داعش هغو وسلوالو ته چې په زندانونو کې دي د تیښتې زمینه برابره کړي. د رپورټونو پر اساس د سوریې په شمال کې کورد ملیشه ځواکونو لدایش سره د جګړې پر مهال د هغوی 10000 وسوال اسیر کړي چې 2000 یې بهرنیت بادي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د عکسونو او نورو موضوعاتو در لیږلو لپاره بل اسانه لار دا چې زموږ ویب د فیسبوک پانه لایک کړئ او د مسیج لاري راوستوي. زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. کوم تر اوسه نوی لایک کړي یا خوشا کړي اوس لایک کړي.